ازادي راډیو اوریدونکو د مازیګر څلور بجې دي د پله خبرونه مو پیل سو. د خبرونه تر پنځو بجو ده. په دې خبرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول فریبا ظاهر د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې لپاره مشورتي لویه جرګه د هوتیا کب میاشتې په شپږمشته متر سره کیږي. د جرمني حکومت د هغو افغانانو ویزې ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای سي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که امریکا په اروپا کې د منځني واټن ویشتن کې توغندي ځای پر ځای کوي، روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپله امریکا هم په نښه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شوراوي چې د سولې لپاره مشورتي لوی جرګه د هوتیا کپ میاشتې پر شپږمشتمه تر سره کیږي. د دغې شورا د دارلنشاه مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې وی غونډې ته د خبره وکړه.
لوی جرګه به خیر د آخر ماه هوت دایر میشه. فعلا تاریخ آغازش 26 هوت است و انشالله که ختم میشه به 29 هوت. ممکن تمدید شوه. اگر بحثا دوام کنه زیاد شوه، ممکن یکی دو روز دیگه تمدید شوه.
شغلی داوودزی ویل چې د سولې د مشورتي لوی جرګې 10% ګډون کوونکي به شتي وي او د جرګې استازي د هیواد له بیلابیلو اقشارو څخه بلل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو د مشورې لپاره د سولې عالي شورا ته سپارښتنه کړې وه چې دغه مشورتي لوی جرګه راوبولي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د ډایاک یا د ناقانونه وسلوالو د خلا پروسې مسولان وایي چې په 5 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالي ډلې په ناقانونه توګه فعالیت کوي. د دغه پروسې مشر جنرال عبدالمنان عابد نن ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پروسې په پیل کې په شمال زون کې یوازې 1500 غیر قانوني وسلوالي ډلې وي چې د نامنیو پترڅ کې د دې شمیر 15 برابر ډېر سوی دی. ښاغلی عابد وایي د 1900 ونوي لمریز کال پترڅ کې د فاریا جوز جان سرپل بلخ او سمنګا ولایتونو څخه نږدې 300 میله بیلابیل وسلې راټولې سوې دي. په سمنګان ولایت کې 3 وسلوال طالبان نیول سوي دي. د 209 شاین قلوردویان حنیف رضایی وایي دغه کسان په دریسو فلسوالی کې د ولید ودیر په نوم عملیاتو پر مهال نیول سوي دي. د شغلی رضایی په خبره په دغه عملیاتو کې چې افغان ګډو امنیتي ځواکونو د سمنګان په ناامن ولسوالیو کې پیل کړي، چاودیدونکي مواد، وسلې او وسایط هم ترلاسه سوي دي. دغه عملیات رواني اونۍ له لومړیو څخه پیل سوي او لا هم دوام لري. بلخوا شغلی رضایی په فاریاب ولایت کې د یوه قومندان په ګډون د لسو طالب وسلوالو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبره هم کوي. په شمال زون کې د 209 شاین کلوردو ویاند تیر شپه نه وخت ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د فاریا په ګرزیوان ولسوالۍ کې وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جرمني حکومت د هغو افغانانو ویزې ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای سي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د پارلمان د غوښتنې په ځواب کې کړې ده. خو هغه کسان چې غواړي په جرمني کې د خپلو کورنیو لغړو سره یو ځای سي، لومړی باید له افغانستانه ووزي. په کابل کې د جرمني قونسلګری د 2012 کال د مې میاشتې تر برید وروسته تړل شوې ده. له همدې کبله هر هغه څوک چې غواړي د جرمني ویزې اخیستلو ته اقدام وکړي، باید په اسلام آباد یا نیوی ډیلی کې د جرمني قونسلګری ته مراجعه وکړي. د جرمني د قانون له مخې یو ځانګړی شمیر کسان چې د کورنیو غړي په جرمني کې میشتي، کولای سي له هغو سره یو ځای سي. د دغو شرایطو سره سم هر میاشت تر 0 پورې ویزې افغانانو ته ورکول کیږي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ویزې غوښتونکو باید شخصا هلته حاضر وي څو د قونسلګری چارواکي هویت سم تثبیت کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که امریکا په اروپا کې د منځني واټن ویشتون کې توغندي ځای پر ځای کوي، روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپل امریکا هم په نښه کړي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې ملت ته په وینا کې تکرار کړه چې د 1980 کال د INF یا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د کنټرول له تړون څخه امریکا له دې کبله ووتله چې خپل دفاعي سیستمونو ته پراختیا ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو د روانې میاشتې په سر کې له دغه تړونه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړه. دا اقدام وروسته له هغه وسو چې واشنګټن او ناټو په پرله پسې ډول مسکو تورن کړ چې د 9M29 ډوله کروز توغندي په جوړېدو سره یې دغه تړون نقض کړی دی، خو مسکو دا تورونه ردوي. د روسیې ولسمشر نن وویل روسیه امریکا نه ګواښي، بلکې له هغوی سره دوستانه اړیکې غواړي.
روسیه غواړي د
وای روسیه غواړي له امریکا متحده ایالاتو سره په یو متوازن چوکاټ کې هر اړخیز دوستانه اړیکې ولري. روسیه هیڅوک نه غواشي. په امنیتي برخه کې زموږ ټول اقدامات کاملا دوه اړخیز دي او دا د دفاعي خاصیت په معنا دی. موږ له هغوی سره د مقابلې لیواله نه یو، په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو په څیر د یو نړیوال ځواک سره. ولسمشر پوتین امریکا تورن کړ چې د روسیې مشروع ګټې لپاره غورځوي او د روسیې ضد فعالیتونه کوي. هغه یې بیلګې پر مسکو اقتصادي بندیزونه یاد کړل. او روسیې خبر ده چې د ایران ولسمشر وایي د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په څو لسیزو کې تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس صدا او سیما د حسن روحاني له قبله ویلي چې امریکا د دغه هیواد پر وړاندې خپل ټول ځواک استخدام کړی دی. ښاغلی روحاني دغه راز ویلي چې د پولند په پلازمینه وارسا کې د تیرې اونۍ غونډه چې تمرکز پر ایران و خپلو اهدافو ته ونه رسیده. د غونډه د امریکا لخوا بلل شوې وه او د منځني ختیځ پر وضعیت خبرې پکې وسوې. د وارسا په غونډه کې د هغه عمده اروپایي هیوادونو استازو ګډون نه درلود چې لا هم له ایران سره پر اټومي تړون ژمن دي. د روسیې او چین استازي هم د غونډې ته نه ورغلي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو اوري. د خبرونه کې بواوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په اړه مشورتي لوی جرګه را بلل کیږي.
مشورتي لوی جرګه کې باید ماغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغه د سیاسي شعور سطح لوړ شي.
په دې اړه مو د یو شمېر خلکو نظر اخیستی دی چې څه ډول کسان باید مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. په دې خبرونه کې به هم دار زواري چې د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره د سولې لپاره کوم هیئت چې د دوی لخوا جوړ شوی دی د تغییر وړ دی. دوی ولی په دغه خبره باندې بحث کوي دا چې څه ډول تغیرات خلک واړي. پر دې هم یو ځانګړی رپورټ لرو. په دې خبرونه کې به د هند او پاکستان ترمنځ پر وروستیو لانجو باندې د ازادي راډیو رپورټ واوري. او په دې خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام. د خبرونې په پایل کې په افغانستان کې د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې پر جوړېدو رپورټ لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا نن ویلي دي چې دغه جرګه به د هوت په شپږویشتمه نیټه جوړه شي. نن د هوت لومړۍ نیټه ده، نو د نن ورځې تر شپږویشتمې په دغو شپږویشتو ورځو کې د جرګې لپاره څه ډول تیاری باید ونیول سي او څه کسان باید ورته راوبلل سي، په دې اړه مو په خپرونه کې رپورټ لرو او د خلکو سره مهم خبرې کړي. خو تر هغه مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن پر ټویټر ویلي چې په کابل کې د پاکستان سفیر یې ور احضار کړی او د هغه څخه یې د هغو خبرو په اړه چې پرون یې افغانستان او هند په د پاکستان او هند د لانجې په ارتباط په افغانستان کې کړي وې پښتنې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په ټویټر باندې پر خپل پاڼه لیکلي دي چې دوی د پاکستان سفیر ته په دې ارتباط خپل شدید اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان په کابل کې د پاکستان سفیر پرون له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې کچېری هند له پاکستان سره د تشدد څخه کار واخلي، نو د افغانستان په د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استاذو پر خبرو باندې وړه اغیز وشي. ټاکل شوی ده چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه نیټه باندې په قطر کې د طالبانو له استاذو سره بیا وګوري. دلته په کابل کې د افغانستان جمهور رئیس د سولې لپاره هڅې پیل کړې دي او وایي چې مشورتي لوی جرګه را بولي. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې مشورتي لوی جرګه چې هدف یې د سولې په اړه ملي اجماع او همفکري ده، د روان کال د هود میاشتې په شپږویشتمه نیټه به جوړ شي. د دې شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د سولې او امنیت په اړه د خزو د تحقیق په نوم غونډه کې چې د بشري حقوقو کمیسون له لوري جوړه شوې وه، وویل چې د ټولو خلکو د افکار راټولولو او د سولې په مذاکراتو کې د سرو کرښو مشخصولو لپاره تر ټولو ښه لاره مشورتي لویه جرګه ده.
لوی جرګه فعلا تاریخ آغازش 26
د مشورتي لوی جرګې نیټه اوس مهال د هوت شپږستمه ده او ان شاء الله چې په نوښتمه کې به پایته ورسیږي. خای د نیټه تمدید سي په دې جرګه کې به ټول حضور ولري. د ټولنې ټول قشرونه له مرکز ولایتونو به هلته مشوره او مذاکره وکړي او بل اخره به یو واحد دریز وړاندې سي.
د وای د دغه جرګې په طرز عمل کې به خزوتات ډیر سره نوند ورکړل شي. هغه دا هم وویل چې دا ځل د تیر په توپیر د سولې مشورتي لوی جرګې هیڅ یو غړی به د حکومت استازیتوب نه کوي، بلکې له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو به جوړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د دغې جرګې پر میکانیزم لا هم کار روان دی او تر دې دمه په ډاګه نه ده چې په کوم اساس به یې ګډونوالو ته بلنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې ملي پروسې په مشورتي ناسته کې د سولې شورا د دارالانشأ مشر عمر داودزي ته لارښوونه وکړه چې د هوت میاشتې تر وروستۍ پورې د سولې مشورتي لوی جرګې ته چمتووالی ولري. ولسمشر ویلي چې په دغه جرګه کې د سولې او جګړې پر قیمت، پر هغو ارزښتونو چې نه باید پرې معامله وشي او د سولې په پروسه کې پر انعطاف باندې بحثونه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د سولې په مشورتي جرګه کې د خلکو د استازیو او اغېزمنو څیرو حضور ته په کتو او هغه پرېکړې چې په جرګه کې به وشي پر طالبانو به هم اغېزمنې تمام شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په رښتیا هم په اوسنیو شرایطو کې د مشورتي لویې جرګې ترسره کیدل به د سولې د راوستلو او یو واحد نظر د رامنځته کیدو په برخه کې ګټور تمام شي که نه؟ د سیاسي چارو افغان کارپو ګل رحمان قاضي په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته چیرې د ولس اراده تمثیل شي، واقعي مدیریت شي، واقعا د ولس استازي راشي، نو په هغه صورت کې بیا د ملک منافع په نظر کې نیسي. یقینا هغه مشوره به بیا مفید ای او یو ښه نتیجه ولري. او که برعکس وي نو دا یو ارزښت دی د افغانستان جرګې، بیا به دا جرګې هم خپل دغه د لاسه ورکړي.
سره له دې چې طالبانو ویلي چې نه غواړي یو ځل بیا پخوانۍ شیوې ته وګرځي، خو لا هم دغه اندېښنه شته چې د افغانستان سوله به کوم حقونه او مدني ازادۍ قرباني کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغانستان اوس د تیرو 19 کلونو هیواد نه دی او د افغانانو د راتلونکي په اړه هیڅ یوه پرېکړه به د هغوی له نظر غوښتنې پرته ونیول شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
مشورتي لویه جرګه کې باید هغه ځوانانو ته پکې برخه ورکړل شي چې هغوی د سیاسي شعور سطح لوړه شوې ده او د وطن په درد او زغم باندې پوهېږي، د وطن په نبض باندې ښه پوهېږي. نه هغه خلک دغه وطن د دوی د لاسه په مغور کې سوځي ګډېږي او کړاو ته تر اوسه پورې د پایټکه نه دی ښودل شوی.
زه وزیر معلمان نه غږېږم. بهتره دا ده چې اکاډمیک خلق، غیر جانبدار، مؤمن، متدین اشخاص چې جامعه کې پیژندل شوي کسان دي او دا د حکومت دنده ده چې هغه کسان په ګوته کړي او دغسې غونډې ته ور وړاندې کړي، ځکه چې دوی ناپېله وړاندیزونه لري، طرحې لري او دوی طرحې مؤثر او عملي ده.
افغانستان مشورتي
لوی جرګې ته خلک باید خلکو له منځه وټاکل شي. خلک په ډېر راټول شي، هغه خلک چې ملي ګټو ته وفاداري په خلکو منځ کې محبوبیت ولري او همدارنګه اطراف خلکو ته ډېره ونډه ورکړل شي، هغه سیمو ته چې هغه ناامن دي تر څو دغه هغه ستونزې ته خیر درکولی شي.
زما نظر په داسې زه وایم د ښځو په سیاست ته دېرش فیصده برخه ورکړې ده. دېرش داسې ټوله فیصده دي ورکړي دا ښځو د مجاهدینو د ډلو کتل لورانې دلته راځي، نه راځي د خوار د اخترانو د خوارانو منځ نه راځي دلته نه کښېني چې هغو استازیتوب وکړي. که اوس هم په حکومت کښې دي، که بیا په حکومت کښې راشي، دا د کلیوالو مېرمنو، دا د خوارو مېرمنو استازیتوب نه شي کولی.
له خوست څخه باید ځوانان همدې لویې جرګې ته وټاکل شي، نه پخواني مشران، ولې ځکه چې مرچچل لراسی هم درېږي. باید داسې کسان ونیول شي چې افغانستان غم ورسره وي او د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث ونه ګرځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې په هغه دولس کسیز پلاوي کې چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره یې غوره کړی تغییر راتلای شي. د یادونې وړ ده چې طالبانو لا نه ده منلي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي. پر دغه پلاوي چې مشري د افغانستان د جمهور رئیس د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي کوي، ځینې کسان انتقادونه لري او وایي چې باید د افغانستان د خلکو استازي پکې شامل وای او داسې کسان چې د افغانستان د خلکو ژغ پورته کولای سي. خو د افغانستان د جمهور رئیس د ویندوی دفتر نن له ازادي راډیو سره ویلي دي چې دوی کولای سي چې په دغه پلاوي کې تغییر راولي. نور جزئیات ته اکرام الله اکرام پر پورت کی.
روس له هغه چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د یو پیاوړي ټیم د جوړېدو غوښتنه وکړه. ولسمشری مانی وایي د سولې پیلان شوی حکومتي پلاوي کې د اړتیا پر مهال تغییر راتلای شي. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل حکومت د سولې مذاکرات لپاره یو دولس کسیز مرکزی ټیم مخکې جوړ کړی چې په هغه کې د تغییر د رامنځته کېدو احتمال شته. سولې په پلان کې راغلي دي چې د سولې مذاکره کوونکو ټیم 12 نفر دي، خو ولې د تغییر امکان شته؟ هر وخت چې اړتیا شوه زیات امکان شته چې تغییر پکې راشي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د رواني ونې د دوشنبه پورس له ټلو تلویزیون سره مرکه کې هیله خودلې چې باید د افغان حکومت په مشرۍ د افغانستان د ټولو سیاسي ګوندونو څخه یو ګډ قوي ملي ټیم جوړ شي چې په قطر کې د مذاکراتو بل اړخوي. خغلی خلیلزاد همداشان ویلي داسې یو مرکزی ټیم ته اړتیا شته چې با اعتبار وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی اجماع او توافق وي. یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت اوس مهال د سولې لپاره د یوې ملي اجماع د جوړولو په هڅه کې دی. دغه سرچینې همداشان وویل چې اعلان شوی ټیم سره طالبان او خلیلزاد دواړه مخالفت لري، نو حکومت به د ملي اجماع له رامنځته کېدو وروسته د یو ملي ټیم د جوړولو لپاره هلې ځلې کوي. افغان حکومت سمو د مخکې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمي په مشرۍ د سولې د خبرو اترو 12 نفري دولتي ټیم اعلان کړ. په دې 12 نفري پلاوي کې د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمي، د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي، د اطلاعات او فرهنګ وزیره حسینه صافی، د لوړو زده کړو د وزارت موین عبدالتواب بالاکرزه، د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت موینه ډاکټر عالمه، د ملي امنیت د لوی ریاست معاون جنرال عباد الله عباد، د ولسی جرګې غړي شاګل رضایی، د علماء او شورا غړي عطاالله لودین، د پکتیا والی شمیم خان کټوازه، د ستر محکمې غړي عبدالله عطایی، د بهرنیو چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاف او د حج او اوقاف موین عبدالحکیم منیب شامل دي. د ولسمشر لوري په دغه اعلان شوی ټیم د مسکو په ناسته کې چې طالب استازو او یو شمیر افغان سیاستوالو پکې برخه اخیستې وه هم انتقاد وشو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې او شمیر غړي هم له حکومت غواړي چې د سولې په اعلان شوی پلاوي کې تغییر راولي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دغه کم ټیم چې دوی ولس نه پرېد راکل دغه یو ضعیفه ټیم دی، دغه مطرح ټیم نه دی. په کار دی کې بیرونی هغه مشران چې هغه د افغانستان د اوسني حالات سره د سمون لپاره خطر لري او مسؤلیت لري د خپل ولسونو باید دغه یو خلک هم دوی سره یو ځای شي، ځکه دا خو د افغانستان ټول خلک اوس د اوسني نظام نه خوشاله دي چې دوی دغه نمایندګي کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ ناستې ته یوازې 15 ورځې پاتې. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی وای کارتیا شوه د قطر تر ناستې به په دغه ټیم کې تغییرات راشي. افغان حکومت ویلي په دې شرط د قطر په ناسته کې ګډون کوي چې طالبان د حکومت له استازو سره خبرو ته آماده وي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
طالبانو لا نه ده منلی چې د افغانستان د حکومت له استازو سره دې خبرې وکړي. د افغانستان حکومت یو 12 کسیز ډله ټاکلې ده د سولې د خبرو لپاره چې له 12 کسانو په هغه کې یوازې 3 ښځې دي. په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د ښځو د حقونو په ارتباط په نړیواله کچه اندیښنې خپریږي او د دغه برخه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې ژغ کېږي. طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د رپورټونو په حواله د افغانستان د حکومت له 12 کسیزه پلاوي سره مخالفت کړی دی او حکومت وایي چې دوی تغییر راوستلی سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
نن د فبروري شلمه نیټه ده. نن د افغانستان د یو پخوانی پاچا حبیب الله خان د قتل سلم کال پوره شو. پاچا حبیب الله خان په 1901 میلادي کال کې د افغانستان پاچا سو. هغه د امیر عبدالرحمن خان زوی وو. په 1909 میلادي کال کې د فبروري په شلمه نیټه د لغمان په کلګوش سیمه کې ووژل سو. تاریخی روایتونه وایي چې هغه ته زهر ورکړل سوی وو. حبیب الله خان په سمرقند کې پیدا سوی وو او د پاچاهی د دورې مهم کارونه چې تر اوسه یې لامشتاسي ګورو، هغه د حبیبیې د لیسې جوړول په کابل کې او د افغانستان د حربي پوهنتون جوړول. تاسې د خپل تاریخ په باره کې څه معلومات لرئ؟ د پاچا حبیب الله خان په باره کې تاسې نور څه معلومات لرئ؟ زموږ سره یې شریک کړئ. د افغان بیسیم پر 93 شمېره باندې پیغامونه راواستوئ، موږ به یې په خپرونه کې وروسته درته خبر کړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن یې په کابل کې د پاکستان سفیر ورهزار کړ او د هغه د پرونیو خبرو له امله یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. د پاکستان سفیر پرون له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې کچیرې هند له پاکستان سره له تشدد کار واخلي، نو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره پر روانو خبرو به ناوړه اغیز وکړي. هند او پاکستان یو اربیا په خپلو کې لانجې زیاتې سوي دي تر هغه وروسته چې د پلوامه په سیمه کې انتحاري حمله وشوه او تر څلوېښت زیات هندي ملیشا پکې ووژل سول او د حملې مسؤلیت یوې افراطي ډلې چې په پاکستان کې میشته ده واخیست. د نوې ډلي او اسلام آباد کړکېچ زیات سوی دی. اوس د امریکا متحدو ایالاتو له پاکستانه غوښتنه کړې ده چې د هغې حملې عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو له اسلام آباد غوښتنه وکړه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د تیرې اونۍ د ځنوژن کبرید عاملانو ته سزا ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرټ پولادینو پرون خبرلانو ته وویل موږ د هند له حکومت سره د نږدې په ارتباط کې یو، څو نه یوازې ورسره خواخوږي څرګنده کړو بلکې خپل کلک ملاتړ هم څرګند کړو چې د دې ټوریزم پر وړاندې مبارزه کوي. موږ له پاکستانه غواړو د دې حملې په څېړنې کې بشپړه همکاري وکړي او عاملان یې که هر څوک وي ورته سزا ورکړي. هند هم له پاکستانه غوښتي چې د تیرې اونۍ د حملې د عاملانو په وړاندې پریکنده او ښکاره اقدام وکړي او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي وو که نوې ډلۍ ورته هر ډول شواهد وړاندې کړي په اړه به یې څېړنه وکړي. تیره پنجشنبه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پلوامه کې د هند امنیتي ځواکونو 40 غړي ووژل سول. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې ډیره جیش محمد افراطي ډلې منلی دی. دا حمله په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ بلل سوې ده. بلخو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له هند او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې د کړکېچ د کمولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. ملګری ملتونه وایي که دواړو هیوادونو غوښتي وي دغه اداره کولی سي د دې کړکېچ په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وویل
Obviously looking at the situation in general between
Zahiran de Hindustan aur Pakistan tarmanz umumi waziyat apakato pa Pulwama ki da February par twala sama de Hind par pauzi personnel tar hamle urusta to dwadi hiwaduno tarmanz da kadkich ziyati dota jawaran deshna laru da malgur milatuno sarmunshi da muhim gani che dwada luri lazgham tsakhar wakhli aw da kadkich da kamawur la para samdisti iqdam ukri da malgur milatuno daftaruna da dwadu tarmanz mangri topta tayar di. د پد اصل کې د چې د سعودي عربستان ولی عہد د سیشن بینه وخت نیو دیلی ته رسیدلی دی. محمد بن سلمان نن چهارشنبه وویل هندستان ته به سفر د نیو دیلی او ریاست ترمنځ زړی اړیکې بهتر کړي. په ولسمشری مانی کې د ولی عہد د هر کلی لپاره رسمي مراسم ترتیب سوي وو. محمد بن سلمان هلته په خپل لنډ وینا کې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ ته کوم اشاره ونه کړه. د سعودي عربستان ولی عہد تر دې مخکې په پاکستان کې و چې هلته له پاکستانی چارواکو سره د 60 میلیارډ ډالرو په ارزښت د ځینو پروژو تړونونه لاسلیک کړل. د سعودي ولی عہد به له هندي چارواکو سره د پانګونې، ګرځندوی، کور جوړونې او ارتباطاتو په برخه کې څو موافقې لاسلیک کړي.
په رپورټ کې ویل شوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې چې د هند د صدر اعظم نریندرا مودي ګوند بی جی پی په قدرت کې دی، د غواوو د ساتنې ډلو پر هغو ټولنو چې د غوا غوښه خوري په بېساري ډول زیاتې حملې کړي دي. د رپورټ پر اساس په وروستیو دریو کلونو کې 44 تنه چې لویه برخه یې مسلمانان وو، په دې خاطر چې د غوا غوښه خوري یا غواوی حلالوي او غوښه یې خرڅوي وجل سوی دی. د هند وګړو په سلو کې اتیاته نه هندوان دي. د هندوانو په مسابې عقایدو کې غوا یو سپیشلی څاروی دی او په ځینې مواردو کې عبادت کیږي. د دې عمله ډیر هندوان ویجیټیرین دي یا واشخوري. د هند یو یو پاڼې چې په هند کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو په ارقام راغونډوي ویلي چې په وروستۍ یو لسیزه کې د مذهبي کرکې پر اساس 90% قتلونه د صدر اعظم نریندر مودي د واکمنۍ په کلونو کې شوي دي. متعصبې ډلې پر خلکو مکررن حمله کوي. یو شمیر قربانیان په ونو پورې راځول سوي، ځینې غرغره سوي او حتی د ځینې کسانو سوځول سوي جسدونه موندل سوي دي. هیومن رائټس واچ ویلي چې د هند حکومت د دغه ستونزې د حل لپاره له صادقانه تحقیقاتو ډډه کړې ده. د دې سازمان پر رپورټ کې د یوې داسې پیښې یادونه سوي چې لا هم نه ده څرګندل سوي. رپورټ وای د هند په چارکرند ایالت کې د 2014 میلادي کال د مارچ 14 نیټه د دوو مسلمانانو شپنو مړی وموندل شول چې غوایي د خرڅلاو لپاره بازار ته بيول. محمد مظلوم انصاری 15 کلن او امتیاز خان 12 کلن وو. د هغوی جسدونه په یوونه پوري راځول شوی وو. د محمد مظلوم پلار هیومن رائټس واچ ته ویلي چې کله یې پر زوی حمله وسو دی لویر پټ سو او هر څومره چې زوی د مرستې لپاره ناری ووهلې له مرګه ونه ژغورل سو او چا کومک ورسره ونه کړ. پر دې مسلمانانو د حمله پړه په سیمه کې د مذهبي هندوانو پر یوې ډلې واچول سوي چې د غواو د مسؤلیت لپاره مبارزه کوي. هیومن رائټس واچ په دې اړه په خپل رپورټ کې د نورو پیښو مثالونه هم ورکړي او د هند پر پولیسو یې تور پورې کړی چې تقریبا په ټولو مواردو کې تحقیقات نه دي کړي، د ضروري پروسې عملي کولو ته یې پام نه دی کړی او حتی د داسې جنایتونو په پټولو او له قاتلانو سره د مرستې هڅه یې کړې ده. هیومن رائټس واچ په هند کې پر مرکزي او ایالتي حکومتونو ژغ کړی چې د مذهبي اقلیتونو د خوندیتوب لپاره دی د هند سترې محکمې هغه حکم چې په 2018 میلادي کال کې صادر کړ عملي کړي. په دې حکم کې د هغو کسانو لپاره چې په ډله ییز ډول حمله کوي او خلک وژني سزا ټاکل شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو څخه تاسو سمج شغاورینن سمج پرونی، یعنی د خبرونه چې تاسو تاسو وري د مازیګر تر 15 بجو پورې ده او سم تاسو څو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو قدیر تکین لیکي د وسوالو طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ راتلونکي خبري به ډيري کونګي او نامعلوم حالتونه مات کړي، ځکه چې ټول داخل اړخونه چمتو دي چې د ثبات لوري ته ولاړ سي. شهید زاده د زابل د خاک افغان وسوالي څخه لیکلي دي، په مشورتي لوی جرګې کې باید په دې خبره حکومت ته مشوره ورکړي چې نور باید په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوښتنه ونسي د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو. عزت الله زاهد د هلمند لشکرګه ښار څخه لیکلي، امیر حبیب الله خان یو ښه رهبر و، داسې کارونه یې کړي چې تر اوسه افغانستان ته ګټه رسوي. سمی اولاد میوند لکلی میوند ولسوالی خلی کلی دی، موږ په افغانستان کې د سولې مذاکرات غواړو او د سولې مذاکرات غواړو. یو بل اوریدونکی لیکي، محمد قاسم ځواک د هلمند خامیر حبیب الله خان یو ښه شخصیت او هر وخت به د تعلیم او سولې او یووالي لپاره کار کاوه. حبیب الله خان یو وطن پرست سړی و. دا د ازادي راډیو د اوریدونکو خپل نظرونه دي. ازادي راډیو به طرفه ده. د ازادي راډیو اوریدونکو د خبرونه مو د مازیګر تر 15 بجو پورې د ورسته به تاسو ته د بشري حقوقو پاړه د ازادي رادیو اونیس پروگرام خبرو او ژوند په شیبو کې اونیس پروگرام درته خبريږي. د ازادي رادیو ټول خبرونه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام باندې واوري وی ګوري، حتی ویډیوي رپورټونه او خبرونه چې خبرو او پر ټویټر او فیسبوک د ازادي رادیو پاڼه پیدا کړئ او له هغو لارو هم تاسو کولای شئ چې هم د رادیو سره ملګري شئ او هم د خپلو ملګرو سره معلومات شریک کړئ. د نن ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوو. په 2 بجو باندې بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو په دغه موج باندې خبرونه پیلوي. اوس به ورسو فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې لپاره مشورتي لویه جرګه د هوت یا کپ میاشتې پر شپږویشتمه ترسره کیږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي. د دغې شورا د دارالانشأ مشر محمد عمر داودزی نن په کابل کې یوې غونډې ته دا خبره وکړه او زیاته کړه چې د دې مشورتي لویه جرګې 10% ګډون کوونکي به ښځې وي. په شمال زون کې د دفاع وزارت د ډایاک یا د ناقانونه وسلوالو د خلع پروسې مسؤلان وایي چې په 50 شمالي ولایتونو کې نږدې 2500 غیر قانوني وسلوالې ډلې په ناقانونه فعالیتونو بوخت دي. په سمنګان ولایت کې 3 وسلوال طالبان نیول شوي دي. د 209 شاین قلو اردو ویان حنیف رضایی وایي چې دغه کسان په درې یوسف ولسوالۍ کې د ولید ودیش په نوم عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمنی حکومت د هغو افغانانو ویزې ارزوي چې غواړي په دې هیواد کې د خپلو کورنۍ لغړو سره یو ځای شي. د خبره د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد د پارلمان د غوښتنې په ځواب کې کړې ده. خو هغه کسان چې غواړي په جرمنی کې د خپلو کورنۍ لغړو سره یو ځای شي او د دې هیواد ویزه واخلي باید اسلام آباد او یا نوی ډیلی ته مراجعه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې امریکا په اروپا کې د منځني واټن وشتون کې توغندي ځای پر ځای کوي. روسیه به نه یوازې دغه اروپایي هیوادونه بلکې په خپله امریکا هم په نښه کړي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې ملت ته په خپله وینا کې دا خبره وکړه. او د ایران ولسمشر وایي د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا په 16 کې تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلې ده. د ایران دولتي خبري اژانس صدا او سیما د حسن روحاني له قوله ویلي چې امریکا د دغه هیواد پر وړاندې خپل ټول ځواک استخدام کړی دی.
اوس په ورسره رحمت الله افغان سپورتي خبر نوای.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ سیالیو لړۍ سبا په شل اوریزه سیالۍ پیلېږي. دغه سیالۍ چې د هندوستان په دهرادون لوبغاړي کې ترسره کیږي افغان کرکټ لوبډله ورته له تیرو څو اونیو راهیسې تمرینات پیل کړي دي. د سیالیو په دغه لړ کې 2 شل اوریزې، 15 پنځوس اوریزې او 1 ټیسټ سیالۍ شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې دغو سیالیو ته پوره تیاری نیولې او هڅه کوي چې ایرلند ته بشپړه ماته ورکړي. له دې وړاندې هم ایرلند او افغانستان د کرکټ بیلابیلې سیالۍ ترسره کړي چې ډیری هغه یې افغانستان ګټلې. او په کابل کې د لامبو وهنې انتخابي سیالۍ د څلورو غورو لوبغاړو په پیژندنې سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف ایمان وایي چې دغه ورځنۍ سیالۍ د لامبو وهنې فدراسیون لخوا د دوی په همکاري ترسره شوې. د نوموړي په وینا د لویانو په کټګوري کې امین حیدري، حسین محمدي د ځوانانو، نسیم محمدي د تنکې ځوانانو او منصور نبی زاده د ماشومانو په کټګوري کې لومړي مقامونه خپل کړل. د بدني روزنې ریاست وایي چې په دغو سیالیو کې 80 لوبغاړو برخه اخیستې وه.
ازادي رادیو ته غوښی است ورسته د بشری حقوقو په اړه یو ځانګړی ونیس پروګرام لرو. خو تر هغه مخکې رپورت د تهران شهر یو شمېر اوسیدونکو دوی شزې د مصوبې پولیسو له لاسه د جمعې په ورځ وژغورلې. په ایران کې د ارشاد ګرځنده پولیس چې ګشت او ارشاد پولیس ورته ویل کېږي، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ډلو ته ورته دي. دوی ګرځي چې په ټولنه کې د هغو بندیزونو چې د اسلامي جمهوري لخوا لګول شوي دي مراقبت او څارنه وکړي. خو په دې توپیر چې په ایران کې ښځې پولیسې د ښځو پر ټولنیزو کړړو څارنه کوي. د پولیسو د فبروري په 15مه یعنې تېره جمعه د تهران ښار په یوه څنډه کې دوی ځوانې ښځې په دې تور چې څادر یې سم نه دی پر سر کړی ودرولې. د پولیسو هڅه کوله چې دا ښځې خپل موټر ته پورته کړي او توقف ځای ته د سوال ځواب لپاره بوزي. خو د پولیسو د کار شاوخوا ولاړ خلک په غوسه کړل او یو شمېر کسان د پولیسو د موټر مخې ته ودرېدل او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې دا ښځې بوزي. د مریم ابدي په نوم یوې ځوانې ایرانۍ پر ټویټر لیکلي چې خلک باید د ښځو ملاتړ وکړي او باید په جبري ډول پر ښځو د څادر پر سر کړي کولو د دغه حکومت مخې ته ودرېږي. په ایران کې څلوېښت کاله وسول چې اسلامي انقلاب سوی، په 1909 میلادي کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب وسو او له هغه راهیسې پر ښځو باندې د څادر پر سر کول یوه اجباري مسله ده. د سلبانو په نوم یوې ایرانۍ ښځې پر ټویټر لیکلي چې که په تېرو څلوېښتو کلونو کې ایرانیان په دې ډول د اسلامي جمهوریت د ظلم او استبداد پر وړاندې درېدلي وای، د ایران وضعیت به نن هم ربط نه وای. د څو میاشتو راهیسې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې ښځې د اجباري څادر پر ضد د احتجاج لپاره سرتوري ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپروي. د ایران یو خبری آژانس اثر په یوه مقاله کې لیکلي چې د ایران حکومت ته شایي چې د پر خلکو د محدودیتونو او فشار د کمولو سره مرسته وکړي، ځکه د دغې ورځپاڼې په حواله ایرانیان تر اقتصادي فشار لاندې دي او په ډیرو مواردو کې خپله غصه پر پولیسو سړوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د بشري حقوقو پروګرام.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمیو منئ. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو و باورئ چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له ملمه سره بحث وکړو. ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته خلاص وایو که دار ته وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره چې کوم تاوتریخوالی کیږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بحث کوو، مخکې له دوی چې زه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل بحث کوم، ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغلته په پنځمه ماده کې راغلی دی، وایي چې د هر هغه تیری چې د ښځې پر وړاندې کیږي، څه د هغې شخصیت پر وړاندې وي یا هم څه د هغې دروان پر وړاندې وي او یا هم څه د هغې د جسم پر وړاندې، د تاوتریخوالی شمیرل کیږي. او د تاوتریخوالی ډولونه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت قانون په پنځمه ماده کې راغلی دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلی دي او کله چې کوم څوک له هغو مواردو مخکې کې دوی کوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کیږي یا هغه څوک چې د دوی پر وړاندې تاوتریخوالی کوي هغه محاکمه شي. او د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زموږ په ټولنه کې له بدمرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه یې اول خدای دی چې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حقونو پوهاوی ډیره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده. یعنی خلک نه پوهیږي چې د ښځې کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د تاوتریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د ښځو پر وړاندې زموږ په ټولنه کې، متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کیږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو، ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغه ته کتل کیږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي. او برعلاوه د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې تر څنګ باندې هماغسي هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي او دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې. یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي. او لځکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول شي نه ورکول کیږي، یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده. دوه معاملې هم فقر، اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د ښځو پر وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي.
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کیږي، که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وای چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کیږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي. یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تیری وسي، دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده، بلکې تاوتریخوالی ډیر زیات ډولونه لري. لکه یو یې همغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي، یا هم جنسي تیری د ښځې پر وړاندې، بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډیره توجه هم نه کیږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپله یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کیږي، بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیز خبرو کول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کیږي. بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډیریږي او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي. نو دغه هغه ډولونه دي. او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالی مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته صحیح، مګم هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانې باندې دوی ته فریب ورکول کیږي او له دوی نه جنسي استفاده کیږي او بیا هم دوی پرېښودل کیږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی ده ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالی مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کیږي د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبده مرغه په افغانستان کې ډېرې ښځې خپله هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کیږي هغه تحمل کی، او کله کله چې دوی نسی کوي سي هغه تحمل کی، د دې سبب کیږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي. چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کیږي چې دوی سرنوشتونه تباسي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ شي. بل پایله د تاوتریخوالی دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسی کوي چې خپل کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپل کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بل پایله د تاوتریخوالی دا ده چې دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. یعنی کله چې هغه ښځې چې خپل د تاوتریخوالی قرباني کیږي دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسیږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثر قضایي درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کیږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځوړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کیږي او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کیږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه پلاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو، او محاکم دوی قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید د ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسی کوي، او اکثرا د مجازاتو د معافېدو فرهنګ چې موږ په ټولنه کې ده چې اکثرا کله چې د ښځو وړاندې تاوتریخواله کېږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې خزینه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل دا چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی که کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو نه استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي ارګان دا قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګري کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیرې لکه د پولیسو یو سلنه لس شمیره چې موږ لرو داسې شمیرې جوړ سي چې کوم وخت کې چې مثلا خزی د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي هر چیرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکوای سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی لري هلته ښځې کوای سي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لري پرتی دي هلته ښځې نسي کوای چې دې ارګانونو ته لاسرسی نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوای سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا دی چې باید رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوای سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوای سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغو نه بیرته دي خیسي او صحت یاب سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي تر هغه هلته د هغې د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي تر څو ښځې وکوای سي په آرامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي ډاډه زړه باندې وکوای سي د کورو ځایونو ته ولاړ سي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو دا وه د دې ونې خبرونه تر بلې ونې وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن کجی بدی کوم
ارغاس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا د پولی خشتي جماعت په لرغونتوب پوهیږئ؟
دا په کابل کې دوهمین مسجد د چې بنیاي خودل سوی ده د صحابه په وخت کې.
ولې یاد مسجد ته پولی خشتي وایي؟
پولی خشتي جماعت چې ده او د پولی خشتي پول دا دواړه تقریبا حماس لري. وته ولې د پولی خشتي جماعت وایي؟ هغه په دې معنی چې دا پول شو دا په خو خوختنه جوړ شوی.
او مسولو کسانو د یاد جماعت د بیرغون لپاره سکړی دي.
دو کال مخکې خار جوړونې د وزارت او د اطلاعات فرهنګ د وزارت په همکارۍ سره دغه جماعت د ترمیم لاندې ونیول شو. اوس هغه سهولتونه ډیر شوي دي.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې به واورې چې د پولی خشتي جماعت څومره لرغونی دی. اولې پولی خشتي ورته وایي، بیا د پولی خشتي د جماعت په اړه د خلکو خبرې درته وړاندې کوو. په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. هیله ده ملتیا مو وکړي.
قدرمنو دوستانو، د پولی خشتي د جماعت یوې خواته چارچته، د قصبانو کوڅه، کتاب پلورنځي، مراد خاني او باغ علي مردان دی، او بل لوري ته سرای شاهزاده، زرګری، منډوي او د نادر پښتون څلور لاري موقعیت لري. د پولی خشتي د جماعت لوړه ګمبدي چې دوش په متر او دوالې لري د ټول خار له خوښات څخه لیدل کیږي. د پولی خشتي مسجد له شای د شمشیر څخه ورسته دوهم مسجد دی چې د کابل په خار کې جوړ شوی دی، نو ځکه تاریخي ارزښت لري. مورخین وایي چې د پولی خشتي جماعت د یو پخوانی معبد پر سر ورغیده. کله چې عرب کابل ته راغلل، د پولی خشتي د مسجد د ځمکې پر سر یو وران معبد ولیده. بیا یې د ویجاړ معبد ځمکه هواره کړه او د پولی خشتي د جماعت لومړۍ تیږه یې کېښودله. د یاد مسجد د ودانۍ کار د تیمورشاه دوراني په وخت کې پیل شو، خو د ځینو ستونزو له وجې سرته ونه رسېده. د تیمورشاه له مرګ څخه وروسته د هغه زوی زمانشاه د پولی خشتي د مسجد کار سرته ورسوه. د عبدالرحمن خان د واکمنۍ په وخت کې د پولی خشتي د مسجد په منځ کې یو بل مسجد جوړ شو چې یو منزل و، درې دالانه او یوویشت ګنبدې درلودلې. د هرې ګنبدې په منځ کې یو څراغ و چې تیلي خاک پکې سوځېدل. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نورالله کوثر وایي چې د پولی خشتي مسجد ته یې پخوا د سیند د غاړې مسجد هم ویلي.
لومړی مسجد شاید شمشیره او د قیس بن لیث په واسطه سره کېښودل شو، او بیا دا مسجد د سیند له غاړې دلته یو معبد و. هغه معبد یې ختم کړ او د هغې په ځای باندې دلته یې مسجد بنای کېښودله. دا ساحه چون تیاره آماده وله د عبادتګاه لپاره، دې نه عبادتګاه او مسجد جوړ کړ. د زمانو په مختلف کې دا مسجد بدل سوی را بدل سوی ده. د اخري ځل لپاره چې کله دا مسجد لویه توسعه پیدا کړل، نولسمه پیړۍ کې و، د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې و. د کابل نفوس ډیر سو او غم دا حالت ولیدو، به حکم وکړ چې دا مسجد د هر رقم چکیږي لوی سي. دوهم ځل لپاره بیا گنجائش پکې کم سه، بیا لوی سه. په دغه معاصر په دغه دوه پیړۍ کې 15 کراته د مسجد توسعه مومل اخري توسعه چې دغه اوس موجود ده، دا کم بنا چې دا اوس موجود ده، دا د محمد ظاهر شاه په وخت کې چې د افغانستان پادشاه په زمان کې حکم ورکړ دا مسجد توسعه کوي غټه کوي.
د پولی خشتي د مسجد دننه او بیرون ګچکاری له کندهاري معمارۍ څخه دی. د یاد مسجد ځمکه په عادي تیږو فرش شوې ده. د پولی خشتي مسجد درې دروازې لري چې د هرې دروازې پر سر یوه یوه ګنبدې ده. د پولی خشتي د مسجد منځنۍ دروازه له دوو نورو څخه لویه ده چې د همدې دروازې پر سر د اذان لپاره ځای په شین رنګ له لرګیو څخه جوړ شوی دی. پوهان استاد رازقي نړیوال په خپل د پولی خشتي او د پولی خشتي د مسجد پاکله وایي.
پولی خشتي جمعه چې ده او د پولی خشتي پل، دا دواړه تقریبا حماس لري. وته ولې د پولی خشتي جمعه وایي؟ هغه په دې معنی چې دا پل شو دا په خو خوختنه جوړ شوی. د پولی خشتي جمعه چې مخکې دلته باغ موجود و او لختي موجود و او دلته بعضی کورونه موجود. د پولی خشتي د جومات خی خواته دغه شرقي خواته دوراني تیمورشاه په وخت کې د دوراني کورنۍ د پاچان لپاره یو معنی هم په نظر کې ونیول شو. په خپل د دې جومات کار هم شروع شو. محوطه د دې چې ګرچا پیر د دیوالونو د ډیره واقعي وو، اته ته متر دی وګدواله درلودو، او په دې کې په کوفي او نستانلي خط باندې قرآن عظیم شان آیاتونه ولیکل شو چې په خپله د هغې خطات چې و د افغانستان ډېر مشهور خطات چې هغه پوپلزایي وو، او د هغې په واسطه باندې دا خطاتي وشوله.
د حبیب الله خان په وخت کې یو بل منزل له لرګیو او د اوسپنې لاین پوش څخه د لومړي منزل پر سر جوړ شو. د امان الله خان په وخت کې بیا یوې مدرسې هم د ماشومانو د زده کړې لپاره په کار پیل وکړ، او د نادر خان په وخت کې هم یاد مسجد کې کار وشو. د امام، خادم، خطیب او اذان کوونکي لپاره ماشتین شو، خو اساسي جوړول بیا د ظاهر شاه په وخت کې سرته ورسېدل. د بغلان اوسیدونکی میرا جان راسخ چې له ډیرو کلونو را په دې خوا په کابل کې اوسیږي وایي چې د لومړی لمونځ د پولی خشتي په مسجد کې وکړ.
چې ډیر کوچنی وم، د پلار سره مې لاړم د پولی خشتي جماعت. البته اوس په دې مساحت په نیت داسې اوس دا پراخ سوی دی، دا صحنې لوی سوی دی، په دې شکل نه و. هلته لومړی مونځ مې چې هغه وخت ما باندې د البته مونځ فرض سوی نه و، هلته مې مونځ وکړ. هغه مونځ او د پلار سره او په پولی خشتي کې دې مونځ ماته په هغه وړه کېنتوب کې ډېر خوند راکړه. بیا به مې تل کور ته به چې راتلو، پلار ته به مې ویل چې پلاره لاړ به سو پولی خشتي ته لاړ سو، هلته به مونځ وکړو. بیا به کله کله به د پلار سره به مې تلم، مونځ به مې کړ. بیا دا جنګ او جګړې چې سوی بیا مونږ به لاړو وطن ته، ډېر وخت هلته پاتې سو. او کله چې کابل ته راغلم په دومه ورځ باندې بیا راغلم پولی خشتي جومات ته، هلته مې مونځ وکړ. بیل هغه یو معنوي احساس یو خوند به مونږ د دې جومات نه اخیسته.
د پولی خشتي مسجد په پخوانی باندې جوړ دی، نو ځکه یې اکثره کسان جوړښت ډیر خوښوي، ورځي او خپل لمونځ پکې کوي. د کابل اوسنکی ولی جان له نورو خبرو سره.
نو دا په یو ډیر ښه سابقه ډیزاین باندې جوړ شوی دی چې زمونږ د نقاشانو او افغانستان د خلکو تاریخ برملا کوي، چې دوی څومره ورتیاوی درلودلې په هغه وخت کې چې بعضی وسایل لکه اوس دومره مخکې تللې دومره شیان نه و، ولې بیا هم کولی سي په مغر ښه نقاشو او ښه مسایلو باندې ډیزاین کړی ده. نقاشي و دا شیان دي چې زمونږ بیرته متوجه کوي سابقه آثارو ته.
دیني عالمان وایي په کوم مسجد کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وي هلته د لمانځه ثواب هم ډیر وي. نورالله چې په دیني برخه کې زده کړې کړي وایي د همدې لپاره د پولي خشتي مسجد ته ډیر ورځي او لمونځ پکې کوي.
یعنی په یو وخت کې درې استادور جماعت پکښې کېږي چې د خلکو د ډېروالي څخه کېږي، نه چې خلک ډېر راشي هغه لمونځ وکړي، بیا ډېر سره یوځای شي، بیا امام پیدا کړي، بیا لمونځ پکښې وکړي. نو د پلخشتي مسجد خو ډېر یو سابقه داره مسجد دی او ډېر ښه جوړښت یې هم دی، ډېره سابقه وسه څخه هم دی او پر ښه موقعیت باندې هم دی.
د پلخشتي مسجد د ښار په منځ کې دی، داسې ځای چې هلته بازار دی او د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. نورالله وایي چې کله ناکله د لمونځ کوونکو بوټان هم ورکیږي. نوموړی د ځان په هکله وایي:
زما څخه یوه یوه جوړه څپلې ولیدي، زما خپله شخصاً څخه ولیدي، حتی دا زامنو به مې ټوکې کولې ویل بابا ستا یو لمونځ پر موږ باندې په اته اته سوه په نهنه سوه په زر زر روپۍ راباندې تمامېږي. نو دغه روینیام و دغه بېکاره خلک دي، بس دغسې تعقیبیي درته وایم، موږ یې حیا ان د مسجد احترام په یاد خپل څپلي نو نشو وړلی، ځان سره چلته کښېږدو او مخته کښېږدو. کنی حدیث شریف مندی وای ان علین تحت العینین، خپل څپلی تر خپل سترګو لاندې وایږده په هغه وخت کې د غلو بیرې. مګر موږ داسې د مسجد حیا راته دغه کېږي چې مسجد منظمه ځای څپلي څنګه هغه چې پرېږدو، یو روینی، یو غل، یو غدو، یو بې تربیه، یو بې ادبه باندې پرېږدو، بار هغه چې داسې کرار په نیم قیامت یې خرڅ کړي، پېژنیم نه چې ادا د دېدي که دنې چې راغه اردنې چې خوښ هغه په پښو کې ځي. بس
یو څه چې د پولي خشتي په جومات کې د خلکو پام ځان ته اړوي هغه دروند او لوی قندیل یا د ګروپونو شیټ دی چې درې سوه ګروپونه پکې لګیږي. د پولي خشتي جومات اوس مهال مرکز ګرمۍ، د اوداسه خونې، د اوبو رسونې سیسټمونه او داسې نورې اسانتیاوې لري. دا چې په راتلونکي کې به د پولي خشتي د جومات لپاره کوم کارونه کېږي، دا پوښتنه زموږ همکارې فرشتې مرسل په یوه مرکه کې د تاریخي عبیداتو د ساتنې او بیا رغونې له رئیس عبدالحد عباسی څخه کړې ده. په پیل کې ورنه پوښتلي چې د پولي خشتي د جومات په ځمکه کې مخکې څه جوړ وو؟
کله چې عربو افغانستان یا د کابل ته راغلل اولې پیړۍ په نیمایي کې، په دې ساحه کې د بودایانو معبد و چې دغه د بودایانو معبد تخریب کړل او هموار یې کړ او دلته یو جومات په شکل باندې دلته جوړ شو چې خلکو به دلته لمونځونه کول.
تاسې له جوړښت نه یادونه وکړه، که داسې راته ووایي چې د پولي خشتي مسجد په کوم سبک جوړ ده؟
اسلامی معماری سبک ته چې رواقونه لري، ګنبدې لري، تاقونه لري. البته ویل کېږي چې دا د قندهار معمارانو دلته کار کاوه چې هغوی جوړه کړې ده. دغه جماعت تقریبا د دریو زرو کسانو یو وخت کې د لمانځه ځای لري. په څنګ کې یو لوی منار جوړ شوی چې تقریبا دوه شپېته متره ارتفاع لري. دوه کاله مخکې ښار جوړونې د وزارت او د اطلاعات او فرهنګ د وزارت په همکارۍ سره دغه جماعت د ترمیم لاندې ونیول شو چې اوس کار روان دی. او دا جماعت چې پخوا کوم سهولتونه وو چې د خلکو دپاره کفایت نه کوو، اوس هغه سهولتونه ډیر شوي دي. فرضاً ښه وضوخانې ورته جوړ شوی دی، شبکات ورته جوړ شوی دی، ابرسانی کانالیزیشن، د سپتیک سا، نور د برق سیستم دا پکې اوس د نوې د سر نه ډیزاین شوی او ډیر ښکلی او په اساسي توګه باندې په دې باندې کار روان دی.
یو څه چې خلک شکایت کوي وایي چې دلته خو ګڼه ګوڼه هم ډیره ده او بل دا په ښار کې موقعیت لري، هرې نقطې نه خلک راځي. کله چې ځینې کسان ځي هلته لمونځ وکړه بیروني بوټ ورکیږي، په دې هکله تاسو څه وایي؟ خپله مو څه لیدلي؟
پوډر استعمال دی او بعضې کسان د دې لپاره چې پیسې ترلاسه کړي نو جماعتونو ته ځي، د بوټونه غلا کوي او لاشي خرڅې کوي په ډېره ارزانه بیه او ځان ته مخدره موادو د استعمال دپاره هغه خپل ضرورت رفع کوي. د جماعت هغه کوم کارکوونکي چې دوی فرضاً ملا امام دی، خادم دی، مازن دی او نور خپل خلک باید دلته همکاري وکړي چې دغه روحیه د منځه لاړ شي. خلک دلته راځي عبادت دپاره. بعضې کسان شته چې هغه غلاوې کوي. هغه
که په آخر کې په لنډه توګه دا هم راته وایي چې دغه د پولي خشتي مسجد به نور هم سایه غټه سي، آیا امکان شته که نشته؟ راتلونکي پلانونه څه دي؟
د دې جماعت په اطراف کې باید تیس نو ساختمان جوړ نشي کې د شپراتلون کې کې د ملي لست تاریخي عبادت په ملي لست کې شامل شي. بیا نو هغه وخت کې کچیر تغیرات راغلي نو تاریخي جماعتونه باید په همدې حالت کې وساتل شي او دوی ته تغیر باید ورنه کړل شي. کوم گنجائش چې لري خلک د همدغې مساحت نه څومره چې گنجائش لري همدومره د استفاده وکړي.
درنو دوستانو دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا خی چاره
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول آزادی رادیو واوري.